شنبه د زمریا 28 د اگست 13 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل شوه او د ماښام تر اوسه جو ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې هم خپرې شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د شمشاد ځدران په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. د خبري مجله مو د نیم ساعت په مخه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند دی چې د پاکستان نوی صدر اعظم به له افغانستان سره ښه اړیکې وساتي. ټاکل شوې ده چې نن د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړي. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه. د افغانستان سره میاشت لا هم په غزنی ښار کې د وروستۍ جګړې د قربانیانو د موندلو لټه کوي. په انډونیزیا کې نن آسیایي لوبې پیلېږي او پکې اتیا افغان لوبغاړو برخه اخیستې. او د امریکا ولسمشر یو ځل بیا پر انقرې غږ وکړ چې نیول شوی امریکایي کشش ژر تر ژره خوشي کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان میاشتې ټولنې چارواکي وایي پر غزنی ښار په وسلواله حمله کې د وژل شویو کسانو 200 جسدونه راغونډ کړي دي. د افغانستان په جنوب لویدیځ ځون کې د افغانستان میاشتې مسول سمیع الله صدیق پرون ازادي راډیو ته وویل موندل شوي جسدونه د هغو کورنیو ته سپارل شوي او همکاران یې له هم د مړیو په راغونډولو لګیا دي.
د افغانستان میاشتې ټولنې د غزنی د اخیری جګړې په نتیجه کې تقریبا نږدې 200 جنازې انتقال کړې دي. په ځینو کورونو کې ملکی خلک ټپیان او بند پاتې وو، هغوی مرستل د شفخانو ته انتقال کړي یا عملته اولیا کومکونه یا اولیا مرستې رسولې دي.
وسلوالو طالبانو اونۍ مخکې د جمعې په سهار پر غزنی ښار ډلې ځه حمله وکړه. د غزنی امنیت قومندان سمونوال فرید احمد مشال ازادي راډیو ته پرون وویل چې واسي د جګړې په لومړی ورځ 400 تنه وسلوال وشل شوې دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د افغانستان او فلسطین د فوټبال لوبډلې سبا په کابل کې مسابقه لري. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مرستیال یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د فلسطین د فوټبال لوبډلې د افغانستان د استقلال د جشن په مناسبت د سیالیو لپاره کابل ته وربللې.
به منظور از اینکه ما بتونیم جشن استقلال آزادی افغانستان با
د دې لپاره چې د افغانستان د خپلواکۍ جشن شول منزل شي، د افغانستان د فوټبال فدراسیون پریکړه وکړه چې د فلسطین لوبډله کابل ته راوبولي. د فوټبال د فدراسیون مرستیال وویل دا څرګندوي چې افغانستان له ټولو ستونزو سره سره په نړیوال معیار د برابرو لوبو د کوربه توپ توان لري. د فلسطین د فوټبال ډله د جمعې پر ورځ کابل ته ورسېده. او بل ورزشي خبر هم لرو. ټاکل شوی ده چې د آسیایي لوبو 13 دوره نن د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې پیل شي. په دې لوبو کې اتیا افغان لوبغاړي برخه اخلي. د افغانستان د اولمپیک د کمیټې مرستیال محمد هاشم کریمی پرون له جاکارتا ازادي راډیو ته د سکایپ له لارې د دې لوبو په اړه وویل. دی وایي زموږ رشتې د دې لوبو لکه اتلتیک، باسکټبال، لامبو، بیډمنټن، غیژنیول، بوکس، وشو، کورش، جوجستو، رګبي، کاراته، تکواندو، وزنجګول، والیبال او جودو دي. د آسیایي لوبو 13 دوره به د سپتمبر په 2 پای ته ورسیږي. په دې لوبو کې د 15 آسیایي هیوادو لوبغاړو برخه اخیستې ده. افغانستان له 1950 کال را په دې خوا په آسیایي لوبو کې برخه اخلي او تر اوسه یې د سپینو زرو 15 او د برونزو 6 مډالونه ترلاسه کړي دي. تمه ده چې د پاکستان د کرکټ پخوانی ستوری عمران خان نن د پاکستان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړي او خپل کار پیل کړي. د پاکستان د مرکزی پارلمان له 322 غړیو څخه پرون 168 وکیلانو د ته مثبت رای ورکړه. په دې ډول عمران خان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف ته چې 6 نمی رایې ترلاسه کړې وې ماتې ورکړه. عمران خان د تحریک انصاف ګوند مشر د جولای د 15 نیټې په پارلماني انتخاباتو کې بریالی شو. د پاکستان د نورو ګوندونو په باور د انتخابات له درغلیو ډک وو. عمران خان ژمنه کړې ده چې په پاکستان کې به اساسي تغییرات راولي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ به د اړیکو د شکېدو لپاره هڅې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا په ترکیه کې د نیول شوي امریکایي کشش اندریو برونسن دفاع وکړه. ټرمپ پرون د سپین ماڼۍ په انګړ کې خبریالانو ته وویل ترکیه له ډېرې مودې راهیسې ستونزې جوړوي او د ملګري په ډول عمل نه کوي. هغوی پر اندریو برونسن د جاسوسۍ غلط تور لګولی دی، هغه جاسوس نه دی. ترامپ زیاته کړه ترکیه باید دا کشیش امریکا ته ستون کړی وای. ترکیه باید دا کشش امریکا ته ستون کړی وای. د امریکا ولسمشر بیا وویل امریکا لاس تر زنې نشي پاتې کېدلی، تاسو به وګورئ چې څه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د اجمیر ولایت د استیناف محکمې پرون بیا د اندرو برونسن د بېګناهۍ اپیل رد کړ. اندرو برونسن د 2014 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په ترکیه کې پرته له دې چې د کوم تروریستي سازمان غړیتوب ولري د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم ونیول شو. او روسي خبر دا چې د امریکا متحده ایالات وای چې په سوریه کې د سبا ټینګولو لپاره د مرستې پروژو ته لږ تر لږه $230 میلیونه ځانګړي کړي دي. د امریکا حکومت وای چې د مرستې پروګرامونه به د سوریې په هغو سیمو کې چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش له لاسه وتلي دي پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي هیدر ناورت پرون وویل چې د ائتلاف نورو غړیو $300 میلیونه له دې پروګرامونو سره د مرستې لپاره ځانګړي کړي دي چې په دې ترس کې سعودي عربستان د $100 میلیونه او متحده عربي اماراتو د $50 میلیونه د کومک ژمنه کړې ده. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان حکومت هیله مند دی چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت به له کابل سره همکاري وکړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر در سره شریکوه. په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې چارواکي وایي چې د غزنی د وروستیو جګړو د قربانیانو شمیر تر زرو اوښتی دی. د غزنی امنیه قمندان وایي چې اکثر تلفات وسلوالو طالبانو ته اوښتي.
دښمن تلفات نیایته ډیر دی چې د کی کار کام به راټول سي. زه د لومړی ورځ چې موږ دوی په جنگ کې و چې په لومړی ورځ کې د 300 نفر فورې تلفات ترلودل.
د امریکا دفاع وزیر وایي چې طالبانو هغه څه د غزنی له جګړې تر لاسه نه کړل چې دوی غوښتل. په دې اړه هم تفصیل درکو. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د هیواد له حکومت نه غواړي د هغو دولتي مسؤلینو چې د حس شویو نوماندانو په ملاتړ د دغه کمیسیون په چارو کې مداخله کوي مخه ونیسي او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام خبرو.
له تنکیو ځوانانو سره له ماشومانو سره بد رویه کول د غوی په وړاندې د مور او پلار جنگ کول پایلې د دې چې یو خبره ډیر کم جرأت راځي کینه اخلي.
روسه تر دې چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون په غزنی کې د پاکستان پر نوی سر اعظم ژغ وکړ چې افغانستان ته د وسلوالو دراتګ مخنیوي وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړه چې د عمران خان په مشرۍ حکومت به له افغانستان سره د همکارۍ تعهد عملي کړي. د پاکستان نوی ټاکل شوی ملي اسامبلی پرون عمران خان د هغه هیواد د سر اعظم په توګه انتخاب کړ او تمه ده چې نن عمران خان لوړه وکړي. فرشتي جلال زی په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر راخیسته او جزئیات په دې راپور کې در سره شریکوي.
د افغانستان حکومت وایي د پاکستان نوی ټاکل شوی صدر اعظم عمران خان د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو د پراختیا لپاره اغیزمن رول لوبولی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدي پرون په پاکستان کې د عمران خان د واکمنۍ په اړه له خوشبینۍ ډک نظر څرګند کړ. هغه وویل
ما امیدوار هستیم که رهبری نوی
موږ امید لرو چې د پاکستان نوی رهبری به د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په څیر چې تل د پاکستان په وړاندې پر خپل تعهد عمل کړی د افغانستان په وړاندې خپل تعهدات عملي کړي. د پاکستان نوی ټاکل شوی ملي اسامبلی د جمعې پر ورځ تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان په 168 مثبتو رایو صدر اعظم وټاکل. د پاکستان ملي اسامبله 324 چوکۍ لري. د پاکستان ملي اسامبلی د پنځمبه پر ورځ تحریک انصاف ګوند غړی اسد قیصر خپل مشر انتخاب کړ. عمران خان د اسد په ولسمه نیټه په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له سرپرست سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې تل پاتې سوله غواړي او د افغانستان د لانجې سیاسي حل د جګړې پر دوام غوره ګڼي. عمران خان ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله او ثبات د خپل هیواد په ګټه ګڼي. خو د پاکستان نوی صدر اعظم به د حکومت تر تشکیل وروسته خپلې پالیسۍ څرګندوي او د بهرني سیاست په ارتباط به هم رسمي دریځ اعلانوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي امید لري چې د پاکستان نوی حکومت به د ښه نیت سره کار پیل کړي او د دواړو هیوادونو روابط او سیمه ییز وضعیت به ورسره ښه شي.
د
لشکرګاشر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوص کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیراګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراکام
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
د غزنی په شهر کې د یو شمېر مسولو کسانو په وینا د شپږ ورځنۍ جګړې په ترڅ کې تر زرو ډېر کسان وژل شوي دي. د چارواکو په وینا اکثر تلفات د افغان دولت مخالفه وسلوالو ته اوښتي دي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تأثیر راپور لري.
افغان دولت امنیتی چارواکي ډاکټران او خیریه ټولنې وایي په غزنی کې د خونړۍ جګړې د ځاني تلفاتو شمیر تر زرو تنو واوړي. په سهیل ویدیز مرکزی زون کې د سرې میاشتې رئیس سمیع الله صدیق ازادي راډیو ته وویل د جګړې تر ومې ورځې پورې د ښار له بېلابېلو ځایونو څخه د دوو سوو تنو مړي راوړي او خپلو کورنیو ته یې سپارلې دي، خو لا هم د دوی ټیمونه د مړو په راټولولو بوخت دي.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې د غزنی د اخیری جګړې په نتیجه کې تقریبا نږدې 200 جنازې انتقال کړې دي. په ځینو کورنو کې ملکی خلک ټپیان او بند پاتو غوی مرایستل دي، شفخانو ته انتقال کړي یا ممل ته ورته اولیه کومکونه یا اولیه مرستې رسولې دي.
بلې خواته د ملکی روغتون سرطبیب ډاکټر عبدالبصیر رامکی ازادي راډیو ته وویل دا د روغتون ته تر سلو د زیاتو پولیسو، دیرشو ملکیانو او 1200 تنو طالبانو مړي، خو تر 200 زیات ټپیان ورولل سوي دي.
تقریبا 100 میت در شفاخانه ولایتی تخلیه شده که زیاترش نیروهای امنیتی است، بخصوص پلیس. ده عام خلکو دست واضح متقن معلومه ده دیشو شاوخانه دومره ده د ملکی تلفات ده چه مره ده آغا شد. تاپیان لدو سوانه هم نظامیان دی هم ملکیان دی، مخالفین 800 را وره و 800 تقریبا یا دوال از دیار لس 800 و چه موجه آغا که دلتا شفاخانه که زای نه و ده گنجایش خلق تور که چه دی انتقال که برته.
بلورت ده غزنی همون یکو مندان سمنوال فرید احمد مشال وای تر څلور سو زیات وسلوالی په مخامخ جګړه او هوایی بریدونو کې وژل دي.
دشمن تلفات نهایت ډیر دي، چې د کی کار کام به راټول سي. زه د لومړی ورځ چې موږ دوی په جنگ کې و چې په لومړی ورځ کې دوی تر څلور سو نفر فوري تلفات ترلوده، نو تاسو فکر وکړئ چې نور به څومره تلفات دی لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د جمعې په ورځ په غزنی کې د میشتو قومونو قومي مشرانو، علماو، سپینجرو او لسی خلکو ته په وینا کې وویل د غزنی د وروستۍ جګړې څخه د وسلوالو مخالفینو 150 مړي پاکستان ته انتقال شوي دي. وسلوالو طالبانو د تېرې پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه په غزنی ښار له څلورو لورو څخه بریدونه وکړل.
د غزنی په جګړه کې تلفات تر زرو اوښتي دي. د دې تلفاتو لویه برخه د افغان چارواکو په وینا د حکومت ضد مخالف حکومت مخالفه وسلوالو ته اوښتي دي. د امریکا دفاع وزیر د دې جګړې په ارتباط وایي چې طالبانو هغه څه د غزنی له جګړې ترلاسه نه کړل چې دوی غوښتل، او دا ډله د خپلو هدفونو په ترلاسه کولو کې پاتې راغله. د جیمز ماتیس د دې څرګندونو جزئیات عصمت څاروان په راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون پنځشنبه وویل طالبان به شای د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د میاشتې تر انتخاباتو پورې د اوس په شان بریدونو ته دوام ورکړي، خو د افغانستان د حکومت دفاعي لیکي به ماتې نه کړی شي. پر غزنی ښار د طالبانو له وروستیو حملو وروسته د امریکا دفاع وزیر په خپلو تر ټولو مفصلو څرګندونو کې ویلي
We now know that the enemy had 6 objectives in
Gaza. دوی موږ اوس پوه شو چې دشمن په غزنی ښار او شاوخوا کې شپږ هدفونه لرل، خو د هیڅ یو په ترلاسه کولو کې بریالي نشول. د امریکا دفاع وزیر یو بل خبر هم کړی چې تر اوسه کوم بل افغان چارواکي ورته اشاره نه ده کړی، او هغه دا ده چې دوی وایي ځینې طالبان لا هم د غزنی ښار په کورونو کې پټ دي او دې ته انتظار باسي چې وسلې او مهمات ور ورسی شي. خو د یادونه وکړه چې ښار بیرته پرانستل شوی، کاروبار پیل شوی او په مجموع کې ثبات راغلی دی، او د دې معنا دا ده چې طالبان په خپل هدف کې ناکام شوي دي. د امریکا دفاع وزیر همداراز وایي چې طالبانو د غزنی د خلکو زړونه خپل کړي ندی، او د دې لپاره چې د خلکو رای نشي خپلولی له تیرور او بمونو کار اخلي. ماتیس په خپلو خبرو کې وویل طالبانو احتمالا غوښتل د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی له لوري د متوقع اوربند تر اعلانېدو مخکې په قوي موقف کې وي، او همداراست دوی شایي په دې لټه کې دي چې د میزان تر انتخاباتو وړاندې ویره خپره کړي. متیس هم در از ویل چې تر یو حد طالبانو ویره خبره کړه، خو تر دې زیاتې څه لاسته رانه وړل. دده هم وویل چې طالبان د لنډ وخت لپاره سیمې نیسي، خو دومره قوت نه لري چې نیولې سیمې وساتي. متیس ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه پیاوړي دي او طالبان د هغو په وړاندې مقاومت نشي کولی. د امریکا دفاع وزیر دا هم ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه پورې دومره غښتلي هم نه دي چې طالبان کاملا مات کړي، مګر ورځ په ورځ غښتلي کېږي. دی که څه هم مني چې د افغانستان جګړه له څو کلونو راهیسې په ولاړ حالت کې ده، خو د ده په باور طالبان ولسي ملاتړ نه لري او په پاکستان کې له پناه ځایونو په استفادې سره جګړې ته دوام ورکوي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د دې خبری مجله په دې برخه کې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راډو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزای کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یو مطلب لیکلی چې په کابل کې په یو ښوونیز مرکز بمی برید د اقلیت شیعه ځوانانو په وړاندې ګواښ ښکاره کوي. ورځپاڼه وایي د کابل د لویدیځ د وروستي برید یوه ویرجنه سوریا سمر وایي خوندي نه دي. سمر وړاندې ویلي هر کله چې یوه پیښه کیږي دوی امنیت غواړي، خو بیا هیڅ بدلون نه راځي. واشنگتن پوسټ د دې ځوان انجلۍ په حواله لیکلي چې د کابل په دې مزنګ کې د دوو کلونو مخکې برید راورسته د دې په خبره حکومت د دوی د خوندیتوب لپاره هیڅ کوم کار نه دی کړی. نیویارک ټایمز هم په کابل کې د موعود په ښوونیز مرکز کې برید ته پام اړولی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د دې ښوونیز مرکز ډیر شاګردان له لرې پرتو سیمو کابل ته راغلي وو څو د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره پوره چمتووالی ونیسي. نیویارک ټایمز لیکي د غزبانانو له خپلو کورنیو د میاشتني خرڅ په پسنداز سره په کابل کې په $1500 باندې لیلی کرایه کړې وي. د ورځپاڼې په لیکنه د دغو زلمیانو او پیغلو هیله دا وه چې د تعلیم له لارې له غریبۍ خلاص شي. نیویارک ټایمز لیکلی د کابل په دشتي برچی کې په موعود ښوونیز مرکز باندې د داعش ډلې په انتحاري برید کې 50 کسان وژل شول او اویا نور ټپیان شول. نیویارک ټایمز لیکلی نګینا د موعود ښوونیز مرکز د برید یو قرباني ده چې د غزنی له جاغوره یو کابل ته راغلی و. ورسپانې د پانتون دی استاد په حواله چې یو کوټه نګینې ته په کرایه ورکړې و لیکلی چې نګینا او مور یې دوه نه مخکې کابل ته راغلی و او ویلي چې د نګینې پلار ناروغه دی او ورور یې هم په ایران کې مزدوري کوي. د ورسپانې په لیکنه د نګینې مور هیله درلوده چې لورې پانتون وایي او بیا ښه دنده واخلي څو په مټې خپل کورنۍ له غریبۍ وژغوري.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په هند رس خلاصي وی
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ درېد د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتوشته مد انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له حکومت وغوښتل چې د هغو دولتي مسولانو چې د حذف شویو نوماندانو په ملاتړ د دغه کمیسیون په چارو کې مداخله کوي مخه ونیسي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیال حمیره حقمل دغه څرګندونې پرون په کابل کې د ولسي جرګې له نوملړ څخه د حذف شویو نوماندانو او د انتخاباتي شکایتونو د بهیر په اړه د دغه کمیسیون د راپور وړاندې کولو پر مهال وکړې. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي دوی د دواړو کمیسیونونو پریکړو ته درناوی لري او هیڅ یو دولتي مسول د دې حق نه لري چې د دوی په چارو کې مداخله وکړي. په دې اړه نور حال له کابل د واصل وصال پر راپور کې
د ولسی جرګې د انتخابات لپاره د کاندیدانو د ورستي نوملړ اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي یو شمیر دولتي مسولین په مختلفو مواردو او راټولیدونو کې د حذف شویو نوماندانو ملاتړ کوي. د دغه کمیسیون مرستیال حمیره اقمل د جمعې په ورځ په کابل کې د ولسی جرګې له نوملړ نه د حذف شویو نوماندانو او د انتخاباتي شکایتونو د بهیر په اړه د دغه کمیسیون د راپور وړاندې کولو پر مهال له حکومت نه وغوښتل هغه دولتي مسولین چې د حذف شویو نوماندانو په ملاتړ د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي مخنیوی وکړي.
یو تعداد از مسولین دولتي او همچنان نهادهای دولتي
د وای یو شمیر مسولین او دولتي بنسټونه په مختلفو مواردو کې د حذف شویو نوماندانو ملاتړ کوي. دغه کسان لیدل کیږي چې په مختلفو راټولیدونو ویناو کې د حذف شویو نوماندانو په ګټه غږیږي چې دغه چاره د ولسمشر د ورستي فرمان سره چې په کې ول شبي هیڅ دولتي مسول او بنسټ نشي کولای په انتخاباتي چارو کې مداخله وکړي سرغړونه ده.
امور انتخاباتي مداخله کنن
اغلی حق ملول چې حکومت باید په دې برخه کې قانون په جدي توګه پلی کړي سو پراتلونکو کې د نورو لپاره عبرت شي. د په خبره که حکومت په دې برخه کې د دوی غوښتنې په پام کې ونیسي نو دوی به اړ شي چې د دغو کسانو نومونه له رسنیو سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې وروستیو کې د 1990 لمریز کال د انتخاباتو لپاره د ولسي جرګې د نوماندانو وروستی لیست اعلان کړ چې له مخې 15 تنه حذف شوي دي. د دغه لیست تر خپرېدو وروسته د حذف شویو نوماندانو یو شمېر پلویانو په کابل او ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون دفترونو مخې ته اعتراضونه وکړل او په ځینو ولایتونو کې د دغه کمیسون دفترونه وتړل او ګواښ یې وکړ چې که کمیسون خپله پرېکړه بیرته ونخلي دوی د دفترونو د تړلو تر څنګ لارې به هم بندې کړي. په ورته وخت کې د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دواړو کمیسیونونو پرېکړو ته درناوی لري او هیڅ دولتي مسؤل د مداخلې او د حذف شویو نوماندانو د ملاتړ حق نه لري.
تقاضای
مزهمه جهت ها و جریان ها میسته دوی زما غوښتنه له ټولو اړخونو او جریانونو نه داده چې د کمیسون پریکړو ته د احترام وکړي او د دولت له لورې هیڅوک د حق نه لري چې په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه وکړي. حکومت په دې تړاو یو اعلامیه هم خپره کړې او زه د اجرایي ریاست په استازولۍ وایم چې موږ د دواړو کمیسونونو پریکړو ته درناوی لرو او زموږ لخوا هیڅ نوه مداخله تر اوسه نه ده شوې او نه به هم وشي. اکمل وای د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د نوماندانو لیست ورسته ده او هیڅ بدلون به پکې رانه شي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلی و چې هیڅ یو دولتي مسؤل د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې د مداخله حق نه لري.
ازادي خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ صفه 1289 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست کردی جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. په افغانستان کې نیول شوی جرمنی توماس کې د وسلوالو طالبانو په ډله کې د جنگیدو په تروریستي سازمان کې د غړیتوب قتل او وسلوالو فعالیتونو په تور محاکمه کیږي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې توماس کی ونیو او بیا جرمني ته واستول شو. څارنوالانو پرون البته جرمني څارنوالانو وویل چې د ودیرش کلن توماس کی په اړه شواهد او اسناد د جرمني د دوسلدورف ښار په محکمه کې ثبت شوی دی. د توماس کی هویت د جرمني د قوانینو لمخې پټ ساتل شوی دی. څارنوالانو ویلي چې هغه په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوی او د انتحاري حملو لپاره ځانګړي ډلې ته ور استول شوی وو. د څارنوالانو په وینا توماس کی په جرمني کې چاودیدونکي مواد جوړول، انتحاري حملې ته تیاری نیوي او په جرمني کې د افراطي وګړو لپاره د پروپاګند پر یو ویډیو هم کار کاوه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر پر جرمني په مقرر ډول له روسیې سره د هغه هیواد د میلیاردونو ډالرو معاملې له امله انتقادونه کوي، د جرمني سریاسمه وایي چې له روسیې سره د ښو اړیکو غوښتونکې ده. انګلا مرکل پرون په برلین کې خپل هیواد ته د روسیې د ولسمشر د سفر په اړه معلومات ورکړل او ویل چې پر یو لړ مهمو نړیوالو مسلو به خبرې ورسره وکړي. فرشته جلال زوی په دې اړه نور جزئیات ترکوي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره ګوري. د جرمني رسنۍ وایي چې ولادمیر پوتین به د برلین ښار په څنډه کې د جرمني د حکومت په میلمستون کې میلمه وي او غالبا هلته له مرکل سره خبرې کوي. انګلا مرکل له ولادمیر پوتین سره د نننۍ کتنې په اړه په برلین کې خبریالانو ته وویل: موږ له روسیې سره ښه روابط غواړو او څرګنده ده چې زموږ کتنه د دې هڅو یوه برخه ده. دا یو کاري ملاقات دی، د هیڅ ځانګړې نتیجې توقع نه ورڅخه لرم، خو یو شمېر ستونزې چې موږ ورسره مخامخ یو لکه د اوکراین او سوریه وضعیت او اقتصادي همکاري دومره مهمې دي چې زموږ د خبرو دایمي برخه دي. د رپورټونو په حواله پوتین به د جرمني له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته د اتریش د بهرنیو چارو د وزیر په واده کې د ګډون لپاره ویانا ته ولاړ سي. انګلا مرکل وویل چې له پوتین سره په نننۍ خبرو کې به د دوه اړخیزو او نړیوالو اړیکو د ښه کولو پر امکاناتو وغږیږي. د جرمني د حکومت ویان پر نو ویل چې انګلا مرکل به د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره تر کتنې وروسته د قفقاز په سیمه کې دریو هیوادونو ته د تګ تیاری پیل کړي. مرکل د راتلونکي پنځم به پر آذربایجان، ګرجستان او ارمنستان ته روانېږي. د جرمني صدر اعظم به لومړی په ګرجستان کې تم شي چې له روسیې سره له ډېرې مودې لانجه لري او د ناټو په تړون کې د غړیتوب هڅې چټکې کړې دي. د ناټو تړون عمومي منشي یون ستولتنبرګ تیره میاشت وویل چې د ګرجستان غړیتوب په ناټو کې قطعي دی، خو دقیقه نیټه یې اعلان کړه چې څه وخت به دا کار وشي.
آزادي رادیو.
د پاکستان رسنۍ وایي په پېښور کې د یو نرښځې د قتل په تور دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. د پنجشنبه په ورځ د پېښور په باړهګیټ سیمه کې د یو نرښځې جسد وموندل شو. د راپورونو په وینا د دې کس اصلي نوم ناصر الیاسو او لقب یې ناسو و. د پېښور پولیسو پرون ازادي راډیو ته وویل چې نیول شویو کسانو د ناسو جسد په یوه بوجی کې اچولی و او هڅه یې کوله چې ناڅرګند ځای ته انتقال کړي. دواړه تورن کسان د نازو له جسد سره یو ځای نیول شوي دي. خیبر پښتونخوا کې نرښځیانو د حقونو د ملاتړ اداره ترانس اکشن پاکستان وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې اته نرښځیان په دې ایالت کې وژل شوي دي. د دې ادارې په وینا په وروستیو دریو کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې یو شپېته نرښځیان وژل شوي دي. لاند خبرونه لرو. د افغاني سری میاشتې ټولنې چارواکي وای په رزنی شار په وسلواله حمله کې د وژل شویو کسانو 200 جسدونه راغونډ کړي دي. د افغانستان او فلسطین د فوټبال لوبډلې سبا په کابل کې مسابقه لري. تاکل شوی ده چې د آسیایي لوبو اتلسمه دوره نن د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې پیل شي. په دې لوبو کې اتیا افغان لوبغاړي برخه اخلي. تمدا چې د پاکستان د کرکټ پخوانی ستوری عمران خان نن د پاکستان د سر اعظم په توګه لوړه وکړي او خپل کار پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو ځل بیا په ترکیه کې د نیول شوي امریکایي کشش اندرو برونسن دفاع وکړه او له ترکیې وغوښتل چې هغه ژر تر ژره خوشې کړي. واشنگتن وایي چې په سوریه کې د ثبات ټینګولو لپاره د مرستې پروژو ته یې لږ تر لږه 230 میلیونه ډالر ځانګړي کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د FM په 3.5 نیولای شي. د دې خبري مجلې ورسیو ته رسیدلې او البته یادونه وکم چې تاسو د ازادي راډیو خبرونه په azadiradio.com ویب سټ کې هم اوریدلی شئ او کچرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي هلته هغه راپورونه تاسو د هغه راپورونو متن وستل شي چې د ازادي راډیو لالارې خبري شي. د دې خبري مجلې په ورسیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
د ژوند رنگونه
ل تنکی ځوانانو سره له ماشومانو سره بدره بیا کول دغه په وړاندې د مور او پلار جنگ کول دغه ته هر وخت خبرې کول دغه ته هر وخت دغه تهدیدول دغه رټل دغه په مجلسونو کې نه پرې خودل فایل د دې چې یو خګور ډیر کم چر اترازي کینه اخلي په ټولنه کې یو اجتماعي شخص بیا نه وي همیشه ځان ګوخه حسابوي او لزان سره ځینې فیصلې کوي دا بیا مور او پلار بیا نسی کنټرول ولري همیشه چې ګوري لدنه به یو موزر عمل سروه
نکته د سرت وای چې رواني په لوان دغه سي نوي ځوانان خپل شخصیت څومره وجني خپل څومره مړاوي پریشانوي
د یو ځوان لپاره بهترینه مرجه دغه کورنۍ ده دغه خوانځي ده او دی هغه کاری چاپیریال ده چې دی ورکی مصرف ده یا هغه تحصیلی ډګر ده چې دی ورکی زده کړی کی ځان همیشه کم تر احساسي په کور کې لمور او پلار سره کومک نه کی ځکه به شرط تل کیږي بس ځان یو طرف ته کی همدغه د دې بیا انجامي چې راځي کله چې ډیر زیات پتانسي تاسو ګوري ځان چې وزنی اکثریت کارونه داسې وي چې هغه د کورنۍ نړټل سوی سپک سوی تاخير باندې ورته کتل سوی خلک وي کاغه خزي وي کاغه ناري نه وي زیاته د غلطو خلکو ملګرتیا کوي یو بل سړی وزنی په بدی باندې ټوله کورنۍ کې کړيږي باندې خاني وي اریزي وي کړم یعنی د ټولنې د وړو یا غټو مسایلو په مقابل کې ځان مسؤل نه ګڼي او د دې په برعکس هغه خلک چې له ماشومتوب نه ورته ځخت ورکول سوی په کورنۍ کې ورته اهمیت ورکول سوی په نیک نوم باندې سوی وي هغه چې وګوري په ټولنه کې یو ځلان دستور وي هر چاته ګټه رسي کی خیر ورته رسيږي
چې کله د کورنۍ اقتصاد ضعیف وسی پیسې نه نو کله چې دوی د نوي ځوانانو غوښتنې نس پوره کوي له خوشونت نه کار اخلي یا ویلات داده دغه چې کورنۍ ته تاسو چوایه
د څه خبره ده چې د اقتصاد قوی یا ضعیف روزی رسان علا ده هیڅ څوک د حق نه لري چې د کمزوري اقتصاد له وجه نه ځوانان ورټي او یا ځوانانو ته د کمتري احساس ورکي او ځوانانو ته مسپارښتنه ده چې دوی د خپل اقتصاد ته په کتلو سره له خپل مشرانو نه د عامه غمره غوښتنو ته متوقع کی چې څومره د دوی په کور کې پوره کیږي ځکه چې دا خو د الله تعالی خلقت ده څوک یو رقم پیدا کړي څوک بل رقم څوک ماړه پیدا کړي څوک غریب پیدا کړي چاته لږ وس ورکړي چاته ډیر وس ورکړي
د ژوند رنگونه پروګرام فرشته مرسال وړاندې کړ.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر او بجو پورې اوریدل شي. د خبري مجله مو هم دومره و. په بلی خبري مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب سهار مو بخیر.
صبح شما هم